چنار ګلا
سوای لا سونه می باندي د غرمه د کټق ماته غم خرم
اغه پردا یو زتل دراشه چې په کار می
ها دادا درغلم
اغه کاریګرم در سره وغواړه
چې دادا چنار ګل ډالی ټول په ګډه سره ورکو
موږ دوا به یو فټه ویډیو تر یو کو چې دوی ما ایران چی کټق سینه ده
ام ده سیدا اغه درغلم ته د کاریګر در ولا زب چنار ګل در ولا
چې دادا کم دې ما کو کمو بیا والے را پس راڑا بولے دا
راجا راجا درے گم
اوہو دا ڈول دا کم بختا وردا ہے سمرا کولای دای
دا خو د سلامت کارکون کو پیسې سره چولی او تا ته په ډوله خسته دای چې دا شوکولا د ډول تاوان ورکی
رښتیا دا څه وای والکو دا مخه کار نه دای کړای تاسو خپل د خلکو کاریګر یاستئ دومره غټ تاوان به مو نه کاوه
چنار ګلا کته نه اخلي چې زه خپل کور ته یم
زورا ورا وای یو په ساتخ کاری او بل په نه خوړلو زما مطلب دا نه وو وایم کور مو لگا لړ ډاکشا اوس باندې زه هم درته یو ښه اتړلی ډول وکم نو راځک شي له خیره اتم تا
چنارگل دے
مڑک ڈیر زخمی شوائے
آلے راپور تک چې ډاکټر ته یوسو چې ویل تریزی
د فرزانی خور کلینیک به خینیک دی دی آل تا باور شو علی
وی وی لاس می دا د څخم ویني پر امات دي پستر ګمه تور اشپا دا او لار نوینو اخ ورته می کوي
ولکو اما هغه بغی ته را ولاړه دا انا هم کې کی بای بوزو تاسو خپل کارونه کوي زه امید رسو اره ونیسه چې بګی ته ورپور تک ونیسه
ژر کوي ژر کوي د خدای د پاره ژر مې ورسوي اخ چې په زړه مې زوب راغې
چو زه چو چو زه
چنار ګلا ورختا کیګم اوس به د سترګو پراب کې ورسو
وای وای لګ په کلارا جو بند کرم ظالما
رښتیا وای په داس تک خو بسړی له بدو به تر شي لګ احتیاط کوا
سمه ده ورو ورو ځو
هغه خزه ته مو پیچکاری وکړه
هو نن یو رستې پیچکاری وا ډیره درنه خوشاله وا بیچاره پیسې نه لرلې خو یو جوړه کلی به تکې درته راوړې وګوره هغه دې پنګړ کې ګرځي
وی ولی داسې وکړل بیچاره چې پیسې ور سره نه وي خیر دې څه پروا کوي
هو ویل خې ډیر هغه مچوي
خدای دې خیر ورکی ته وګوره څومره کوله جوړه بته کی دي لکه چې ناروغ دی
ته صبر اچ ورشم
السلام علیکم
و علیکم سلام وی دا په چنار کول نور باندې څه شي وی دي دا لاس په چی شو شوای دی څنګه ویني تری تللی
څه خبره ده
الا نو اجر ته نه راشي زړه کوي الا نو
فلوا شي خوره ته ما ته لک ظاهر اکا چې ویډیو یو کم
خیالي وروره ته لک چې بل کار نه لري او ټول ورځ ویډیو غانې کوي
هو هو خوره همدای کار ده
دا ولی چنار ګل وروره تا په لاس ته شي وی دي
په چړې را نه جو بل شو کیسه یو کده ده بس په هوا وشونو
خیالي ګلا یوازې د چنار ګل ویډیو وکا د بل چاوا نخلی
راځه چنار ګل وروره پدې څوکې کېنا حالا پلوشي هغه د پنسمان سامان راوړه
پستر ګو د دې دستي امید وروره ته کېنا خیالي ورور خاص هم ویډیو کوي
پلوشي خوره تان د ښنه مکوا په ویډیو کې بس تا مخ ناراضي
خیر یو سي
بي او خيام را کوي کنا
نه نه دومره لوی عملیات خو نه دی
وی وی زما لته شي پیشکاری نظر چوي او ته مل لاس ګنده
چدا سیدا لګ بیوخی باور کو چې په درد پونه شي
کوم تاوان ونه کی
نیکوی چنار ګلا اوس تلکه چې ډاکټر شوی
ها ها خو ګوره ډیر پام کوه چې د دې ستنو څوکې ډیرې تیرې دي. که د دې عملیات نه روغ ووتم یو سورکی چرګ لرم ښه غټ خیرات کوم. وی وی لکه چې په زخم دې راته پیشکاری وکړه. څنګه سوی کوي ډاکټر صاحب؟ امیده ما ویل تیار راغلی یو. لویانو ته هم د پولیو واکسین کیږي چې ځان ته یې وکړم. ولې خاندی؟
ځکه خاندو چې لویانو ته د پولیو واکسین نه کیږي.
نو ولې؟ لکه چې لویان نشي نیولی.
د چنارګل له خبرو داسې ښکاري چې د ګوزن او واکسین په هکله یې هیڅ معلومات نه لري.
موږ ساده کلیوال خلک یو، په دې خبرو ولاکه چندانې پوهیږو.
زه خیر دی، زه به دې پوه کړم. لاس دې بیوخه شوی دی؟ ته صبر چې زه لږ زور ورکړم. پوه شوې؟
او بیوخه شوی دی
پلوشي، ته د لاس دا زخم پاکه.
ښه، دا دې اوس پاکومه. چنارګله وروره، لاس خو به دې درد نه کوي؟
نه والله، بس دومره پوهیږم چې په لاس مې دوا وخې.
سمه ده، اوس به درته وګنډم.
دا خو عجیبه پیشکاری وه، هېڅ په درد نه پوهیږم.
چنارګله، مخکې مې خبره نیمګړې پاتې شوه. د ګوزن واکسین تر زیږون وروسته ماشومانو ته ورکول کیږي، چې تر شپږ کلنۍ پورې شپږ ځلې یو ماشوم ته ورکول کیږي. لویانو ته دا واکسین نه ورکوي.
خیر اوسې چې پوه دې کړم. و کور دې لغلې ډاکشا، دیکھتا مال کا کم اچوا. وای چې څنګه غر هغه سې کربوړی، اوس د خپل تندې غوندې تریو دې ګونه کې.
لکه چنارګلا، که په زخمي کېدو کې دومره مزې وي چې موږ هم په یو څه شي ځان زخمي کړو. وګوره چې زما غوندې په یو تکړه سړي او استاد څنګه نازونه کوي.
ته به یوازې په موټروانۍ کې تکړه یې، زه بیا په ژرنده او اشپزۍ کې تکړه یم. د ډول وهلو کسب خو مې لا په سر باره دی.
ته نو په ځان ډېر غره، ته کرار کېنه او نن زما د لاس کسب وخوره چې د جوړا لاسو ګوتې ورسره وخورې. بیا به درنه خپل او دا شغلا پخلی هېر وي او زما د کتک صفتونه به کوې.
سمه ده چې داسې ده، نو زه به خبرې نه کوم. ته پوچه او کتخ دی.
ته صبر چې دا یې څنګه شل کوي، زه به یې تر سترګو لاندې څارم. اوهو، د مالګې او غوښې بېخو یې وویست. زموږ لکه چې نن د غرمې ډوډۍ بل ځای کې شوه. استاد فیروزه، اوس نو کاریګرو ته ټینګ شه، په دې خراب کتغ دی.
ولکه زخمي ګلا څنګه د ځان سره بنېږي؟ لکه چې زما کتغ ته حیران دریانې.
وایم کور دې لغلې ډاکشا، حیران خو خود یم که ته داسې کتغ کوې لکه چې موږ دې پې خراب کړو.
ته لږ وار وکه ولکه چنارګلا، یو ځلې وڅکه بیا د ښه او بد فیصله کوه.
زه به خپلې ګولۍ وخورم چې سار مې ملي یاده وتلې وې.
دل تنشتا چیر تے دے دیکھ ہم باندھے دے کتک لبو نہاری چمال گیا نہ دورا چولی سب چی دا کار خو زور تو کم چی چی تا کا دمال کی ڈبل دادے تم رب بس اراشو دکھا دو کاشو خما ار وقت ارا چوال دادے صبر چل گے کور ما دا چمچو کی تا ورا تا کم چې دا مال کې ته حل سي ته ودرې چې وڅ زه لک وڅ کم چې ما زه څنګه سو. اوف اوف اوه هو لکه چې کار مې خراب ک دا خو داسې تروا شو لکه چې استاد نن پکې مال گاچولې و. خو هغه به مال گاچول ما ته پری خودل اوس تم زه نه کار واچو چې څوک پو نشي کنه دا شوکولات تر دوله و ډیر وهل وخرم.
انډی والانو، زما خلاص جوبل دی. نونن زما په ځای استاد فیروز تاسو ته پخلی کړی دی. خدای دې خیر ورکی. لما سره کومک وکړه، ډوډۍ راواخلئ چې کاریګر وږی دی.
دا وچه ډوډۍ په دې منځ کې ورکی ده شاغا.
سمه ده، اے ما ته لږ ځای راکې چې ویډیو وکم.
وچه ډوډۍ په دې کاسو کې ماته کوي.
ته صبر وکړه، زما خو یو لاس جوړ دی. ها دا کاسه در واخله.
یاره داسې خوروا مې پخه کړې ده چې ګوتې به ورسره وخورې. ګوتې داسې خوروا چې د چنارګل کتغ به درنه هېر کړي.
خچ داسې ده نو قضاوت به مونږ وکړو.
بسم الله کوئ له خیره سره.
دا څه دي ظالمه؟ د مالګې موټر دې پکې خالی کړی.
څه
دا خو رښتیا وایي، که موټر نه وي نو بوجۍ خو یې اتمن ورچپه کړې ده،
لکه چې پوزه دې را پرې کړه. خدای دې انصاف در.
دا خو رښتیا وایي، دا خو ټوله مالګه ده.
وه لکه چنارګله، هسې نه چې تا پکې له قصده بیا مالګه اچولی وي.
اوس نو ښه شوه. ولې ته داسې د کوم پاچا د دربار اشپز یې چې زه در سره سیالي وکړمه؟
اوس دا خبرې پرېږدئ، د نور پخلي غم وکړئ چې کاریګر له لوږې مړه دي.
له پیښې خو تیښته نشته، چې داسې ده نو زه هم خپله غلطي منم، خو په بدل کې به اوس زستی او بل څه درته تیار کړم چې وږې پاتې نه شئ. ښه هغه څه شوې والکه، راځه چې د یو بل کتغ بندوبست وکړو.
څه وایې استاده؟
د چنارګل په بایسکل لاشه، ټولو ته د بازار نه یو یو خوراک کباب راوړه.
خیر سه فیروز استادا، وایم داسې غلطي خو هر وخت کوه چې په بدل کې هره ورځ یو کباب وخورو.
زما بایسکل به منئ که نه، اوس به مو په څه شي کباب راوړو؟
اوس خوشول خو یوه خبره درته کوم، په دې شهر چې تاسو به واده راکوئ چې شاغا ته به څوک څه نه وایي. واده مو ده؟
سمه ده، بیخي سمه ده.
اے ما غوښتل چې د دېګ ویډیو وکم، چې ومې لیدل شاغا دېګ ته مالګه وراچوله.
لا حول ولا، کاش چې تا سره مې قول نه وای کړه، که نه دا د شرم ګوډی مې سم لارې ته راوسته. ځان یې چپ نولی او زه یې په عالم کې وشرمولم.
خیالي اسې نه په دې ټوکو استاد او کلینر له یو بل سره په جنگ شي.
اے وایم که مو زړه ته نه لویږي، راشئ چې ویډیو یې در ښکاره کړ.
مشرانو که خیر وی، انشاءالله ډیر ژر به خپل ارمان ته ورسیږم. او له خیر سره
انشاءالله. دی
لکه چې کوژده کوي؟
نه یاره، کوژده څه کوم؟
نو بیا دې لکه چې خارش ته نیت کړی که څنګه والکه؟
نه ملک صاحب، داسې هم نه ده.
نو بیا څه د بانک رئیس کیږي چې دومره خوشحاله او که نه آسمان ته پورته کیږي؟
نه نه پلاره، نه آسمان ته پورته کیږم او نه هم رئیس کیږم.
بس دی نو، ډېرې کړتي مه کوه، په رڼا ورځ خوبونه ویني.
پلاره غواړم یو فلم جوړ کړم. فلم؟ پلاره ښه لکه چې مور مې یاد کړې، ځکه د چای په ستونو کې بند شو. ته صبر، زه دې ملا وټپوم. تو درېږه.
بس دی والکه، په وهلو مې مړ نه کې اسې کلک دې ووهله.
خیالي ګله، چې دا د فلم جوړولو فکر دې له کومه مغزو تر نوته؟
ملک صاحب، کله مې چې ښار کې د فلم او کمرې درسونه ویل، څو کسان مې ولیدل چې لنډکي فلمونه یې جوړول. ما هم ترې څه نه څه زده کړه وکړه، نو اوس غواړم چې زه هم یو لنډ فلم جوړ کړم.
ښه ښه.
خیالي ګله، په فلم جوړولو خو ډېرې روپۍ لګېږي، هغه به له کومه کې؟
خیالي بیا د خپل خیال پاسپور شوی دی، لږ ځمکې ته راښکته شه، سترګې دې وغړوه.
نو زه خو داسې فلم نه جوړوم چې درهمونه پرې ولګوم، کم مصرفه فلم جوړوم.
بس نو دا د خیالونو باچایي دي چلوه.
تا ته خو تل زما خبرې ټوکې ښکاري، چې ما خبر کړې تا رشخند کړی یم.
وایم خدای دې درته همت درکړي، چې ته یې کولی شي نو بسم الله کا. نو څه ته مو غوږونه خوري؟
اجي صاحب، په دې کې د غوسې خبره نشته، هر ځوان یو شوق او یوه هیله لري، کیدای شي دا کار وکړي.
هغه ورځ چې د کوی کارونه بشپړ شول، په مراسمو کې یې ډېره ښکلې ویډیو کړې وه، ډېرو خلکو په یوټیوب کې لیدلې او نظر یې پرې ورکړی دی.
امید ده زما پلار چیرته په ما دومره باور لري؟ یوټیوب چینل نه به نو څه خبر شي؟
زه زما دې په یوټیوب او موټیوب سر نه خلاصېږي.
حاجي صاحب، که رښتیا ووایم، ما هم د ده چینل نه دی لیدلی، خو باید دواړه یې وګورو او تشویق یې کړو.
خدای دې خیر درکړي ملک صاحب، وایم کور ودان.
بس نو مونږ هم درته دعا کوو چې دا خیالونه دې خدای په حقیقت بدل کړه.
بس نو، یو مې نوم خیالي دی، بل په خیال پلوونو بدنامه شوی یم، هیڅوک را باندې باور نه کوي.
خیالي ګله، دا خبرې پرېږده، زه چې څومره پوهېږم فلم په یوازې ځان نه جوړېږي، او زموږ کلي کې هم له تا پرته په دې شي څوک نه پوهېږي. اوس دا راته وایه چې نور به در سره څوک وي؟
یو څو انډیوالان خو شته، ورځم او سر یې ور خلاصوم، او په دې هم پوهوم که دې فلم یو وارې ګټه وکړه، جیبونه به یې له پیسو ور ډک کړم.
دغه دی، ته به وایې ټولو خلکو ته د ده له کوره پخه ورځي. والکه، هر سړی تا غوندې اوزګار نه دی، ټول د خپل کار او روزګار په غم کې دي.
پلارا، ما تر اوسه پورې ستا یوه خبره هم په ځمکه نه ده غورځولې، خو زه پوهېږم چې ته له ما نه شپون جوړوې، خو زه دا درسره نه منم. زه غواړم داسې یو کس شم چې خلک مې په لیدو له ځان سره ووایي چې هغه دی ښاغلی خیالي راغی، راځئ چې عکس ورسره واخلو.
حاجي صاحب، تا لږ دې لکه چې خفه کړ.
ملک صاحب، عجیبه زمانه شوه. که دې خپل زوی ته وویل چې له خپلې بلستنې سره پښې غځوه، وایي خفه دې کو، وایم داسې نازولي اولادونه په بلا وهه.
کاکا، د هغه مخکې خو مې درته څه ونه ویل، خو باور وکړه دا بد کار نه دی که څوک ورسره مرسته وکړي کولی شي.
یاره منم دې خالي ګله، په دې دومره خلکو کې مې یوازینی انډیوالې چې یاد دې کړم او زما پوښتنې ته راغلې.
خدای دې ښه یاد کړه یاره، ما خو تل ته خپل ملګری بللی، خو نه پوهېږم چې څنګه ستا فکر نه دی شوی. که څه هم اوس مې کار در پورې بند دی، خو په بده ورځ کې به خامخا ښه ملګري ته ورځې.
منم دې خیالي ګله، اوس دې پیاله در واخله چې چای دې سوړ نه شي. دا تازه ګوړه هم در سره واخله چې د خولې خوند دې سم شي.
خیر سي
کاکا، اوس راته ووایه کنه چې څنګه دې زموږ خواته لاره غلطه کړه، لکه چې بیا دې چېرته د تګ نیت کړی دی که څنګه؟
چېرته نه ځم، خو یو کار ته مې نیت دی، شاید تا ته هم خوند درکړي.
بیا خو نو زر راته ووایه چې څه خبره ده، اندېښنه مې شوه.
له دې خو به خبرې چې زه یو یوټیوب چینل لرم او ویډیوګانې پکې خپروم، اوس ډېر مشهوره شوی هم دی.
یاره که رښتیا راباندې وایې ما ته دا شیان خوند نه راکوي.
خیر، خو ته اوس خبره واوره، زما نیت دی چې یو فلم جوړ کړم.
د څه شي فلم؟ دا چې مونږ یې په ټلویزیون کې ګورو.
او کنه، نو فلم خو په راډیو کې نه لیدل کېږي.
دا ته څه وایې؟ هو رښتیا، فلم ته دې جنۍ ده کومه کې؟
فلم کې جنۍ نشته، ټول پکې نارینه دي.
دا نو څه رقم فلم دی؟ ما خو کله داسې فلم نه دی لیدلی چې جنۍ دې پکې بیخي نه وي.
شته، ډېر فلمونه شته چې ښځې پکې نه وي، چې یو ځل یې جوړ کړم بیا به یې سایل کوې، خوښ به دې شي.
ښه نو، د فلم جونې خو لاړې په مخه، دا نور خلک به ورته لکه ما کوې بدماش، او دا نور خلک به یې څوک وي؟
دومره یې نه غټوم، داسې وړوکی غوندې فلم جوړوم.
یاره نو دا وړوکی فلم یې لا څه رقم وي؟ تا ته څه ګډې وډې وای وخیالي ګله.
احمد خانه، زړه مې دی چې یو کومیډي یا خندونکی فلم جوړ کړم چې خلک یې وګوري نو خاندي به ورته.
دا خو به خوند وکړي، د خندا فلمونه خلک خوښوي. خو رښتیا پلار به دې در سره ومني؟
نه والا، زمونږ په کلي کې هیڅ چا ته دې خبرې خوند ور نه کړ.
ولې؟
زما د پلار د لاسه، پلار مې د ټولو خلکو په مخ کې زما په خبرو ملنډې ووهلې.
خیر دی، مه خفه کېږه، خلکو هسې ستا د پلار لپاره څه نه دي ویلي. که نه، دا خو څه بده خبره نه ده.
ځکه خو تا ته راغلی یم چې له تا نه مرسته وغواړم.
زه در سره مرسته وکم، نو زه کوم داسې د هندي فلمونو اداکار یم. ښه نو بیا وایه کنه، څه مرسته در سره کولی شم؟
زه له تا څخه پیسې یا بل داسې کوم شی نه غواړم چې ستا په وس کې نه وي. زه غواړم فلم ستاسو په کلي کې جوړ کړم، او اے ته به هم پکې رول لوبوې، وانډه به پکې اخلې.
نو زه به پکې څه وانډه واخلم؟
اے تر تا به لا که تکړه ممثل پیدا شي، ته به زما په فلم کې بدماش شي. بدماش چې تر بریتو به دې وینې څاڅي.
دا څه وایې؟ رښتیا؟ که په ژوند مې دا ارمان پوره نه شو، نو په فلمونو کې خو به خامخا پوره شي. داسې یو شی رانه پکې جوړ کړه چې په یوه لغته دوه درې کسان د دیوال ناخوا واړوم.
نه نه، داسې څه به پکې نه وي.
ولې نه؟ په فلمونو کې خو وي.
خو مونږ داسې غټ فلم نه جوړوو، هغسې فلمونه خو په لکونو پیسو جوړیږي، مونږ چیرته دومره امکانات او وسایل لرو؟
خو پوه مې که کنه زوروره، چې زمونږ فلم هم غریبانه دی. وایي که نه چې خوار په هندوستان هم خوار دی.
ای خیر سي.
ښه نو چې داسې ده، زه به اول له ملک صاحب سره په دې اړه خبرې وکم او اجازه به ترې واخلم.
صحیح ده، همداسې وکړه، زما همداسې خوښه ده چې یو ځل ملک صاحب اجازه راکړي، بیا به د نورو کارونو غم هم وکړو.
ګوره ښه، ډوډۍ دې په وخت خوره. کوم خوراکونه چې ډاکټر صاحب درته ښودلي دي تل یې خوره، درته ګټه لري. مهرباني.
السلام علیکم فرزانی.
اوهو شبنم خورې ته؟ وعلیکم سلام، په خیر راغلی. دا خو ریحان جانم در سره راغلی دی، څومره ښکلی شوی دی ماشاءالله. ریحان جانه څنګه یې؟ نام خدا او خیر شوی دی. او کنه او سو خیر شوی دی. اخه خوری ما خو می خپل واده پر ځای کړه. فکر کوم د ریحان دی واکسین کولو وخت را رسیدلی، ځکه خو ستا څنګ ته درغلم. خدای وکړل خوری، ته هغه د ریحان دی واکسین کارت راکړه چې زه یې وګورم. ته صبر چې زه له دسکاو نه راوباسم. صبر دا دی، هغه واخله ته راکړه، صبر چې وګورم. دا دی، تر زیږون وروسته د لومړۍ دورې واکسین ورته شوی. ریحان جر اوس د څو میاشتو شو؟ نن یې په خیر دوه میاشتې پوره شوې. وګوره څومره کری حساب دې نیولی دی چې څنګه دوی ممیش پوره شوه واکسین ته دې راوسته. دې ته وایي هوښیاره مور. وای خورې، په کور کې مې له خسره نیولې ترور ملالۍ سنګین ټول د ریحان جان د واکسین ورځې شمېري. زمونږ د کور وړه ملالۍ هم لا پوهېږي چې د ریحان واکسین ته څومره ورځې پاتې دي. نن سهار وختي سنگین راته وویل چې د ریحان د واکسین وخت پوره شوی، کلینیک ته ورشه او واکسین ورته وکړه، نو زه دلته راغلم. شبنم خورې، زم ستاسو له کورنۍ نم دا تمه لرم. تاسو د واکسین په ارزښت پوهیږئ. سنگین ورور، ملالۍ او د خوشحال خېلو ټولو خلکو واکسین ته ډېر کمپاینونه کړي دي او خلک یې پوه کړي دي. رښتیا وایي خورې، زه چې هغه یوسف خوارکی ووینم چې ګرځېدی نشي او فلت دی، زړه مې ورته وینې ساسي، ځکه خو د ریحان جان د واکسین د ورځو حساب رانه نه غلطیږي. هیڅ ماشوم باید له واکسینه پاتې نه شي، او په حال دی. همداسې ده خورې. خانو اوس په دې دوره کې ریحان جان ته درې ګونه واکسین ورکول کیږي، ځکه چې اوس د دوو میاشتو شوی. خیر ویسې فرزانې خورې، د پولیو د واکسیناتورانو دم کور ودان وي، هغه بله ورځ کور ته راغلی وو. ملالۍ په منډه ریحان جان ور وړ او واکسین یې ورته وکړه. زه پوهیږم، چلو تاسو نه واکسین نه قضا کیږي. دا دی د ګوزن واکسین ورته شوی دی، یوازې به دا نور واکسینونه ورته نن وکړو له خیره سره. کله ما قضا شي له ترور کاکا ملالۍ او سنگین نه به څنګه قضا کیږي. ښه شبنم جانې، راځه چې زه او ته د واکسین څنګ ته لاړ شو او ریحان ته واکسین وکړو. سمه ده. ولې زما خوږه زویه، راځه چې ترور جانه دې درته واکسین وکړي. زه چې ځو.
مبارک مبارک.
خیر یوسف، زه خوایم در ریحان جان پل را پسی بختوار شو.
اوس نه پټول ولایت کې ستا جوړې کړې خلطی مشهوره شوې. د چاپریال ساتنې ریاست مسؤلین هم ستا دې کار ته ګوته په غاخ دي. ماسسی ستا ګنډل شوې خلطی عین کابل ته لیږلي. هیڅوک باور نه کوي چې دا خلطی به دوه وړو نجونو جوړې کړي.
زه پوهېدم چې ملالۍ ډېره ځیرکه هوښیاره ده او هغه داسې کارونه کولی شي. سنگین ویل چې د یو تلویزیون مشر ملګری دی او هغه غواړي چې له ملالۍ سره مرکه وکړي.
نه نه، مرکه مهمې نه دي.
ولې نه دي؟ زه خو وایم ضرور ده، باید مرکه وکړي.
پلار جانه،
د پلار خوږي، ستا دا نازکې ګوتې مې د ګلو په لاولې دي پیرزو او ته پرې خلطی ګنډې. ستا عمر د کار کولو نه دی، بس خپل سبقونه دی وایه.
کاکا جانه، دا خو څه سخت کار نه دی، دا یو نوی او اسانه کار دی. یوې جینۍ ته د خیاطي او پخلی زده کول ضروري دي. خبه وی چې سر له اوسه زده کی.
هر څه چې وی، خو د ملالۍ له عمر سره جوړ کار نه دی. درسونه هم زیات دي او امتحانونه هم را نږدې دي. لږ دی چې په خپلو درسونو او سبقونو لګیا وي.
نه پلار جانه، دا کار زما د خوښۍ کار دی. غواړم چې د درسونو تر څنګ په راتلونکي کې یو ښه خیاط هم شم.
بیا به نو داسې وکړو چې که کوم بل داسې کار پیدا شو، ستا مور به وکړي. ستا هم دومره بس دی چې دا نوښت ستا او د ګلالۍ په نامه شو.
نو بیا به خیاطي څنګه زده کوم؟
هغه دی، له خپلې مور نه دې زده کړه.
پلار دې سمه خبره کوي لورې، له دې نه وروسته ښایي کارونه زیات شي. خلطی به مونږ ګنډو، ته او ګلالۍ په فارغ وخت کې کښېنئ او په خپل شوق د جامو ګنډل زده کړئ.
سمه ده، او که کوم درون کار وو په داسې خلکو یې وکړئ چې په وسې پوره وي.
زه نه پوهېږم چې په دې کار کې بدي څه ده.
لور کوي ومې ویل چې که جامې ګنډل زده کوي له مور نه دې زده کړه.
لورې اندېښنه مه کوه، خیاطي زده کړه، خو خلطی به درته مونږ ګنډو.
ښه نو، په دې وعده به بیا ټینګ ودرېږئ چې خیاطي به راباندې زده کوئ.
هو، خو ته دې تر هر څه لومړی خپلو درسونو ته پام کوه چې له درجې راښکته نه شي. په بېکاره وخت کې بیا نو چې هر څه زده کوي زده کوئ.
گرانو دوستانو، زما اوسیدونکي د خرجوند لپاره ډېرې هڅې کوي او له شته امکاناتو څخه د ځان او لس په ګټه استفاده کوي. ځوانان مې هڅه کوي چې له اوسنۍ پرمختللې نړۍ نه ځان خبر کړي. دا مهره وی چی حساو کوخخ تل مثبت پایل لري ستاسو دیرو خانا راتلون کې پهیلا.
د هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لای مکوا منا مې راکا زلر شمر در خوره ولا کیرا نه واخلې
پڅ خبره مو شور دی و وړو
چنارګل کاکا ته د ملالۍ تو ګورا منا را ناغستې د نه راکې
ملالۍ ولې د شمس نه منا خستې ده
چنارګل ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی زکه خوتل مریض وی کله ناولې وبس کی کله ناولو ځایونو کې لوبي کوي اوس زده مردار مڼا خوري ته دې مانی ته وګوره
وی دا خو پر احتیاج ډیر ناولې ده شمسه ملالۍ خوایي دا مڼا خو د خوړلو نه ده
چنارګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداز مڼې خوري یوازې زه خو نیم
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوکي یاو او دوا خو ندی کپو نشی ټول بنا روغ شي
دا خو اسانه کړ دې د هیلو ډنګ ډراما دی ووري ټول به پوشي
وا وا څخه په خبره دی وکړه رښتیا چې و خيار ملاله کدی هیلو ډنګ ډراما ووري نو د روغتیا په اکلا به په ډیرو خبرو پوشي
دا رادیو ډراما زمنګل رادیو او په ټول افغانستان کې لګنو رادیو غانو څخه ووري
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د بلما پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه میو منی اسمت څاروانیم نن په دې پروگرام کې لای ودا سیمې ملما سره خواله کوم چې د کابل په پولی ټکنیک په هانتون کې استاد پات شوی ورسته د ډیرو نور افغانانو په شان مهاجر شوی دی استاد سید حسن پاچا نن سبا په جرمنی کې اوسي او لکلونو رئیسی په هیواد کې د علم د خپراوي لپاره د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې سره همکاري کوي استاد پاچا ته مې په پیل کې وویل چې اوس په جرمنی کې په څه بوخت دی
جرمنی کې خو نو تقاوت یم رسمي کار نه لرم څاروان صاحب اما په ټولنیزه برخه کې بس افغانستان د کلتوري ودې ټولنې چې انزور صاحب هغه خوا ته لاړ نو مسؤلیت یې زما په غاړه و اگر چې زه خو دومره فرهنګي او دغه شخصیت نو مخو بیا هم هغه را باندې اعتماد وکاو تر اوسه ما غا کارونو سره تقریبا مشغول یم
کلتوري ټولنې یادونه مو وکړه کله یا وخت چې انزور صاحب په جرمنی کې و مخې ته دی چې کابل ته لاړ شي او تل کار پیل کی ډیره فعال و ډیر کتابونه چاپول ورسته ولې غیر فعال شوه
ډیره ښه پوښتنه ده څاروان صاحب واقعا په هغه وخت کې چې انزور صاحب لا دلته وو هم یو څه تقریبا ضعف حالت وو ځکه چې موږ ټولنه په هغه وخت کې جوړه کړه چې هلته طالبان په واک کې وو او هلته فرهنګي کارونه ډیر په ټپه ولاړو نو ډیرو دوستانو علاقه نیول او زمونږ غړو تعداد هم تقریبا د اته سلو ته رسیده نو په دې تو صورت سره موږ به د کال کله چې به د مالیا راپور ورکاو نو موږ به د لس دولس زره ویرو په حدود کې کلنۍ دغه لرله اما ورو ورو دغه دوستانو ځانونه ګوښه کړل او یو څه غټ تعداد د آلمان او د هالینډ نه حتی لندن ته لاړل او څو زمنګ ډیر قوی کډرونه د ټولنې چپاغې کې انزور صاحب ډاکټر صاحب خوشحال روحي اجمل روحي غریب صاحب او داسې نور هم افغانستان ته لاړل نو په حقیقت کې او ډاکټر صاحب صابر یو څو وخت ډاکټر صاحب ما خان نو په حقیقت کې زه ورته تنها پاتې وم به هم د دوستانو په کومک باندې او په ځانګړي توګه د شیر علي شیر او د غلام رسول همت چې د دغه ایوین پلاس د سالون مالکین دي هغه موږ سره ډیر کومک کاوه موږ ته بیا ځای په واکې راکاوه موږ د یو ځای د نیولو توان حتی هم نه لرو نو په دې ترتیب سره تقریبا یو داسې هم فکر وشو چې هر څه اوس په افغانستان کې کیږي هغه څه چې موږ چاپول داغه نه څو چند اطلاعات و فرهنگ وزارت و همچنان د اکادمی علوم و په برخه کې دا چې کتابونه چاپ کیږي نو نور به زمنګ د کتابونو ته دونه ضرورت هم نه نو موږ وکړې شو چې اقلن د ملي او تاریخي ورځې په کال کې یو ځل یا د لوی غونډې او سیمینار په بڼا او یا د وړو غونډو د ستاین غونډو په ترتیب دغه سره ولمانځو نو دغه یو عنعنم پرې نه خودله یعنی کلنۍ غونډه او د یو شمیر زمونږ د پیاوړو شخصیتونو لیکوالانو فرهنګیانو ستاین غونډو ته دوام ورکړ. اما کتابونه متاسفانه چې رانه پاتې شو
اوس په څال کې د کلتوري ټولنه اوس خو بیرته وضعیت بدل شو. تاسو ویل چې هغه وخت طالبانو حکومت او فرهنګي هڅې کمی وی کتابونه کم چاپېدل اوس بیرته هم طالبان واکمندي او تر ډېره حد پورې د کتاب د چاپ خوند تللی ده. کله چې موږ له کتاب پرندوی ټولنو سره خبرې کوو وای خلک ډیر کتاب نه اخلي ځکه چې خلک بې وسله شوي دي د کتاب د اخیستلو توان نه لري. اوس څنګه تاسو بیرته خپل فعالیتونه زیات کړی دي او کنه؟
بالکل بالکل منګه کله چې منګه د ډاکټر صاحب ملک زی ستاین غونډه لرله چې هغه ډیر غټ خدمت کړی دی تاسو ته هم معلوم دی. اول المانی پښتو قاموس او بیا المانی پښتو ګرامر حال تما په تاکید سره په دې باندې تروکې چې منګه په هغه حالت کې واقع استو چې د طالبانو اوله واکمنی وه حتی دا غینه په بد حالت کې واقع استو نو هله د چې منګه سره کومک وشي او دې دغه ته پروسې ته بیرته دوام ورکو. منګ ډیر کوشش وکړ د استقلال ورځ بستاس په یاد یې اگر چې ما زغپل نو م په سفر کې ما یو سلو سلوره مې کلیزي ته دوه دوه نیم زره تقریبا وای چې افغانان راغلی وو خو موږ په دې موافق نشو چې اقلا 15 نوی غړي هم غړیتوب دغه حاصل کی یعنی عملا چې دغه ونه کړل د سی فکر کیږي چې بس هم دا ټولنه دا دغه څو کسان دی او د هر څه کوي. اگر چې موږ په بار بار ویل چې موږ کدی یو خوا خپه یا سوچې د هیواد نه دغه سکادرونه راوځي خو د بل خوا خیر دی که همدلته موږ یو بل ته سره لاسونه ورکو او دا ماته کشتۍ چې دغه د رانه لګا سره خراب شوی دا بیرته را دغه کو خا برخه را سره اخلي غونډو کې برخه اخلي اما غړیتوب ته متاسفانه چا دغه نه دی کړی زړه نه دی کړی تر اوسه پورې داسې خاص زیات شوی نه دی. خو به هم د نیکه مرغه کله چې انزور صاحب د خپل د ډاکټورا تیزس دفاع کوله هلته هم زمان یو کتاب خو ډاکټر ظاهر زمانی چې یادو دغه ونشي زما زومم دی هغه کومک وکړه یو کتاب هغه چاپ کاو نور 15 انواره کتابونه انزور صاحب هلته په دغه موده کې چاپ کړل او دا ځل چې هم تللې وو هم زه فکر کوم دی کوم چې دوه دي کدرې انوانه کتابونه چاپ کړی دي نو ما هلته په بار بار ویل چې دا به په نیک پال ونیسو او ان شاء الله چې بیرته به په کپاغه شکل باندې نه په یو کم تعداد به بیرته د انانه ژوندۍ وساتو. په د نیک مرغه هغه څه چې ما مخکې ویل چې ډاکټر صاحب یحیا وردګ هلته دا کار پیل کړ تر اوسه پورې 300 تر 300 باندې 300 انوانه په هنتونی کتابونه چاپ کړی دي. څوره زمونږ ور سره ما خبرې وکړې چې ډاکټر صاحب اوس چې ته دلته استاد د کار جریان لري کنه هغه ویل چې وو هغه سې جریان لري او په کال کې تقریبا شل ایلواله کتابونه هم هغه چاپي چې هغه هم زمونږ د ګر چخپل د افغانیک په نوم یو ټولنه لري خو زمونږ د کلتوري ټولنې هم فعال غړي دي نو دا هم د یادولو وړ د څاروان سي.
پاچا صاحب تاسو ول چې نوی غړی مو په ټولنه کې جذب نشول د خو یو اړخ ده بل اړخ تر ټولو څه شاید مهم وي هغه دا چې خلک پیسې درکې کومک وکړي انا درکې سي تاسو کتاب چاپ کړئ ځکه چې یوازې محدود کسان خو نشي کولای چې همیشه پیسې لجیب ورکې او کتابونه د خلکو چاپ کړي د خلکو لپاره. آیا د پیسو په ورکولو کې خلک حاضر دي کومک وکړي؟
متاسفانه دا پروسه هم د پخوا په د پخا په حق له ډیر ضعیف شوې ده، ډیر ضعیف شوې ده، ځکه چې هغه ډاکټر صاحبان چې موږ سره مخکې کومک او هغه تقریبا اوس تقاوت په حال کې خپل هم او دلته تاسو ته معلومه ده چې هر څومره څوک زحمت وباسي د تقاوت معاش د 2000 او د 1500 نه زیاتیږي، نو په دې نرخونه او په دې حالت سره چې وس روان دي په اروپا کې دا کوئی خپل گزاره هم پې نه کیږي. په دغه حق لبانی هم زمنګ دغه کم ده، څو کال مخکې ډاکټر صاحب همت همت مونږ سره یو هر کال دوه کال سر په سر زر اویرو مرسته وکړه، اما اوس هغه خپل په تقاوت کې ده، مونږ حتی دا جرأت نه کوو چې په هغوی باندې غږ وکړو، ځکه چې هغوی فکر کوي چې تاسو باید په دې پوه شئ چې مونږ خپل په څه حالت کې استو. ښه، مونږ یو دغه رانه پاتې دی چې دا نوي ځوانان چې اوس زمونږ دلته ډاکتران شوي دي، بزنسونه لري، اگر چې په دې تیره غونډه کې زه خپله نه وم، مونږ تر اوسه د هرې غونډ غټې غونډې نه وروسته غونډه نیسو، غونډه ارزیابي کوو، خو مونږ ونه شو کړلی په دې موده کې دغه ونیسو. یو تعداد ځوانو تجارانو مونږ سره په دغه 1400 کلیزه کې په تجلیل کې کومک کړی و چې هغه به هلته هم یاد شوی دی او بیا به هم یادوو. نو اوس به مونږ هم دا ځوان کدرونه چې نوي ډاکتران دي، نوي انجینران دي یا ښه بزنسونه لري، دوی ته به پاملرنه کوو او انشاءالله چې په دې حق له به هم یو څه لاسته راوړنې ولرو.
د تقاعد د ژوند په اړه راته ووایاست چې په اروپا کې د یو متقاعد ژوند څنګه دی، په څه وخت تیروي؟ دلته خو د افغانستان په شان ټولنیز روابط نشته، راشه درشه نسبتا ډیره کمه ده، ځکه چې ټول مصروف دي، بیا وخت څنګه تیروي؟
نو د تقاعد حالت خو تاسو ته خپله هم معلوم دی، بالخصوص په اروپا کې. او زمنګ تقاوت خو هم د شیشه چې زمنګ 15-14 کال کار حالت په افغانستان کې وکاو، هغه دلته په هیڅ کې حسابي مونږ چې دلته اول رالولو تقریبا 100 میاشتې ورسته زمنګ اول انټرویو رالله، ډیره شریفه قاضي و، هغه مونږ ډیر زر قبول کړلو، اما متاسفانه دلته د سارونوالۍ شوبې مونږ سره به داوا وکړله او د وکیل د خوانه مونږ ته د اطمینان راکول کې د چستاسي کیس په بیرته هغه واخلی او تاسو به قبول کی. په دې باندې په مونږ باندې اته کال تقریبا د 13 کل چې مونږ د شپږ فامیل کورنۍ سره په یو کوټه کې تقریبا درې نیم کال اوسېدلو، نو زر قبول نشولو متاسفانه. کما ته چانس کم و، زما میرمن ډاکټر و، هغه ته خدا چانس و چې کار وکړي. سره د دې هم ما شپږ نیم کال په یوه آلمانی اداره کې په انجینری شعبه کې کار وکړ، اما ما ته هیڅ نوې امتیازات نه راکول، ځکه چې ما د دې ځای اقامت ویزه نه لرله. دغه کار چې په ما باندې دوی وکړ د دوو مارکو په مقابل کې، آیوی ویرو په مقابل کې، دا اصلا درې میاشتې، اما دا چې ما فکر وکړ چې بل کار نشته، رڅ نشم کولای، نو او هغه نه آلمانی هم چې ما سره وو په دفتر کې هغه هم زما سره خوشاله، نو ما بیا د وطلبانه شپږ نیم کاله دوام ورکړ، اما امتیازات یې هیڅ را نه کړل. نو په دې صورت سره وروسته ما ته وکیل وویل چې ستاسې د طالبان چې بیرته راغلل په قدرت باندې، نو ویل چې ستاسې نور چانس نشته ری په غیر د دې نه چې کیس واخلی او کار وکړي، او د کار په نتیجه کې که تاسو وکړی شئ چې دلته خپل حقوق حاصل کړي. نو ما غسم وکړل، بیا زما د خوري شیر علي خان یو دکان پرانیستو، په هغه دکان کې ما کار کاوه، اگر چې اول په هغه دکان کې هم د کار اجازه نه راکول ویل شي، دا غسه کار اول د المانیانو د پاره دی او بیا د شرقي اروپا د اروپایانو د پاره دی، اساسه د پاره دا اجازه نشته. او بیا وروسته وتوانې دلې چې درې کلنه یو کلنه ویزه شي، بیا درې کلنه ویزه شي، بیا د کار اجازه هم راکړله. نو هماغه د دکان په نتیجه کې مونږ وکړل شو چې تقریبا د نیشنلټۍ پورې ځان ورسو، نو نور بیا نه ما کې د کار قدرت او دکان هم نور د سي عاید نه لاره چې دوام ورکو.
نه زما سوال بل ځای وو، خو شوسه تاسو دا هم راته ویل چې څنګه مو ژوند دلته پیل کو، کوم مشکلات مو لرل په ژوند کې او د مهاجرت په دوران کې؟ زما سوال دا و چې اوس چې کار نه کوي، په کور ناست یاست، دلته خو راشه درشه کمه ده، ځکه چې اکثره خلک مصروف دي او یو څه دا کلتور هم بدل دی. وخت په څه تیروي؟
نو وخت خو بس د ډاکترانو سره منډې را منډې دي ساروان صاحب، نور داسې خاص کار نشته دی. اگر چې کله چې دا سالون زما خوري جوړ کړ، خدای دې ورسره ښه وکړي، ما ته هم وویله چې ماما که ته دلته راشه او اقلن دغه کنترول منترول وکړي، یو څه کا وخت ما د هغوی سره هم کار وکړو. خو بیا زما په کابل کې و داوایي غوندې ځمکه وه او هلته لاړم، څلور پنځه کاله هغې دوام وکړ. د دغې په ترانس کې ما ته هم قلبي تکلیف پیدا شو، بیا په افغانستان کې حتی دا د غاړې مورې تکلیف شو. نو اوس ټول بس د دې صحیح دغه سره لاس په ګریوان یو، کله یو ډاکټر ته کله بل ډاکټر ته، نور داسې خاص دغه نشته. نو دغه غم خادی دی، که چېرته کله غم یو کمه خادی یو، خدای دې خادی ډېرې کې، نور بل خاص دغه نه لرو سروان صاحب، نشته متاسف. د دې نه رنج جوړو او ډېر تکلیفونه هم د دې نه پیدا کېږي.
بس خدای دې صحت در کی او سالم و سلامت و سی. پاچه صاحب دی افغانستان پاره را تا ویست، چیر تا زیجیدلی است و زدکری مو چیری کریدیم؟
زه د کونړ په ولایت کې د وټاپور په کلی کې، هغه وخت د وټاپور کلی و او وس ولسوالی ده، دا نهه کیلومتره مرکز ته نږدې دی. هلته مې تر شپږم ټولګي پورې لومړنی ښوونځی ولستو. صفت د ځان مې عادت نه دی او خوښ مې نه دی، خو دغه سې واقع شوه چې تقریبا د شپږم ټولګي پورې هلته پاول نمرګۍ سره خلاص کو. بیا د متوسطې دوره شو د چغسری کې، کله چې موږ بیا نه هم سیند ته ورسېدلو، هلته د عمرا خان لیسې په نوم لیسه شوله. نو درې کاله وروسته مې هلته بیرته نور دوام ورکړ. تقریبا همدغه وروسته شپږ کاله هم ته دغه لیسه کې په خپل سند کې مې د اول نمرګۍ افتخار لارو. بیا نو کانکور امتحان ورکړ او پولي تخنیک ته کامیاب شوم. پولي تخنیک هم یو کال ولوسته او هغه هلته نو تقریبا اول سند مقدماتي غوندې سند کې، بیا په ورشتو باندې هغه وخت کې ورشتې وې تقسیمات کېدل. خو زمونږ خوشبختی دا وه چې په هماغه کال کې، په همدغه کال کې، په یوازنی کال چې تقریبا یو ویشت نفر د هر ګروپ نه درې درې نفر اول نمره او دویم نمره او دریم نمره ولېږل شوروي ته، نو زه هم په هغې جمله کې لاړم. او باقي شپږ کاله مې د ماسترۍ دوره د مسکو د لارو او ډګرونو د جوړولو په انسټیټیوټ کې تیر کړل. هلته مې ماستری لاسته راوړل.
تاسو له آزادي رادیو د آزادي رادیو میلمه پروګرام اورئ. زموږ د پروګرام میلمه استاد سید حسن پاچا دی. د ماستری وطن ترستان شوي او په وطن کې بیا په څه بوخ شوي؟
د ماستری نو وروسته زرالم دانو د شهید داوود خان د جمهوریت دوره وه. زه په ماغه په ډپارټمنټ کې د استاد په صفت مقرر شوم، چې د هغې ډپارټمنټ د ډپارټمنټ معاون هم خدای بخښلی د داوود شهید داوود خان زوی وایس داوود. ډیر په افتخار موږ ودی ولو، ډیر په خوشحالی سره او ډیر خوشاله و چې موږ بیرته راګرځېدلې استو. شپږ پنځوس کې زرالم په ډپارټمنټ کې مقرر شوم د سمبولې میاشت وه. بیا نو وروسته د ثور په اووه پنځوسمه نیټه باندې چې دا تحول منځته راغی، نو بیا زه د جوزا په میاشت کې چې جلیلی صاحب خدای وبخښي هغه وخت د پوهنتون رئیس و، د هغې د خواهش پاسات چې ډېر خواهش یې وکړ، زه د انجینرۍ پوهنځي ته د مرستیال په توګه ولېږل شوم. هلته مې په انجینرۍ پوهنځي کې څه موده د مرستیال په توګه، بیا وروسته د هغه پوهنځي د رئیس په توګه دنده ترسره کړه. او بیا په اته پنځوسم کال د عقرب په میاشت کې انجینر صاحب پیروز چې هغه وخت کې د پایدامې وزارت مویلو دا هغه په خواهش باندې لاړم او هلته په پایدامې وزارت کې د لارو ډګرونو په نامه باندې چې پخوا د قویکارو ریاست ورته ویل کېده بیا د لارو ډګرونو لوی ریاست شو د هغې دنده ماته وسپارل شو.
او تر کله پورې په وطن کې وی او کله بیرته ورڅخه لاړی مهاجر شوی؟
زما ماشومان تقریبا په نوی او نویم کال کې زما یو واخه په دوشنبه کې وو هلته را ووتل. هلته زما ماشومانو مکتب کې د داخلېدو حق پیدا کړ او هغه میرمن مې هلته ستاش تقریبا متور کړ شو. خو زه د هغوی سره رالم خو زه بیرته وطن ته وګرځېدلم لا پولی تکنیک وومه او په 2009 کال کې تقریبا منګه د وطن راووتلو پیخي راووتلو او به مسکو ترالو د دوشنبه نه به مسکو ترالو د مسکو نه به په ماغه 2009 کال د دسمبر په میاشت کې چې امدا د کریسمس د ورځو سره متصادف و رالو او په کولن کې پناه ورکړه او بیا هم دلته یاست.
بله، تاسو په افغانستان، روسیې، تاجکستان او د جرمني کې ژوند کړی دی، حتما به د ژوند جالب خاطرې لرئ. که کومه خاطره مو په یاد وي د روسیې دی وخت، د پوهنتون دی وخت یا د مهاجرت دی وخت، نو زموږ له اوریدونکو سره شریکه کړئ.
هو نو د روسیې د وخت خو د محصلۍ ژوند خو ټول خاطرات دي. زه د نیکه مرغه هلته هم تقریبا شپږ کاله چې زه ومه هلته ورته زملیا چېستوه ویل کېدله او د هغې ستار ستا په اصطلاح ورته مرواجوه، یعنې د هغې د افغاني هر د هر ملک محصلینو باید یو یو ټولنه لرلی چې هغه ټولنې ته د دوی په اصطلاح زملیا چست ویل کېدله او مشر ته ستار ستا ویل کېدله. چې زه د دغې د ټولنې د تقریبا شپږ کاله تر څو چې ما تحصیل ختموو په قطع آخر کال کې چې ما په ډیپلوم باندې کار کاوه بیا بل څوک شو، ما هلته شپږ کاله دغه خدمت وکړ او هغه خدمت هم آسان خدمت نه و. موږ به حتی هر کال زموږ سفارتونه هغه وخت کې دونه بی غور وو چې محصلین به راتلل مګر میدان ته حتی د سفارت څوک مخې ته نه ورتلل. کله کله به روسانو نه بې غوري وشوه، نو موږ به حتی هلته ځان رساوو هغه د محصلینو راوستل او دغه د شپې هغه ډوډۍ او دغه ټول تقریبا زموږ په غاړه. او بیا چې زموږ انسټیټیوټ چې د امادګۍ په کولته لرله نو ډېر افغانان به زموږ په انسټیټیوټ کې پاتې کېدل. نو څه چې زموږ په وس پوره وه د هغې سره کومک کوو په واضح د چاول وخت کې چې هغې رال موږ په هغه وختونو کې په دویم او درېیم سنف کې وو. نو په هره دوره کې چې به محصلین راتلل امادګۍ په کولته ته موږ ورسره کومک کوو او دا زما لپاره تر اوسه پورې د خوشحالۍ ځای دی چې د ډېرو سره کومک کړی دی او ډېر هم چې کله ویني رضایت ښکاره کوي. او د هماغه وخت نه دغه اصطلاح لا مراج وجه وه چې د ټیټو صنفونو شاګردانو موږ ته استاذ وی او دغه د استاذۍ افتخار ما د محصلۍ د وخت نه د ځان سره لاروستو سروان سر.
پاچا صاحب، تاسې کلتوري ټولنې سره څنګه علاقه پیدا شوه؟ آیا په خپل مو لیکل کول او څنګه؟
نو کلتوري ټولنه خو داسې شوله چې کله چې انځور صاحب دلته راغې دا شاید د هغې ابتکار و. بیا نو یوه غونډه جوړه شوله او په هغه غونډه کې موږ ټولو اشتراک کړی وو او علاقه هم زموږ وه. نو ما د اجتماعي خدمتونه خو ما تاسو ته وویل چې هم د محصلۍ د دورې نه ماشلی د دورې نه څه چې حتی د لیسیب د دورې نه وکله چې داسې د جشن ورځې وي زیاتره وخت به ما ته وظیفه راکول کېدله. مقاله که ما هغه وخت کې په خپله نه شوه لیکلی د کوم استاد دخوا نه لیکل کېدله ما به لوستله. یعنی دغه استعداد د هغه وخت نه تقریبا تر یو حده وو. حتی یو دفعه داسې اوازه شوله چې ظاهر شاه راځي کونړ ته. زه د په دولسم سم نه فارغ شوی وم، حتی زما پسې ګرځېدل چې ما پیدا کړي او که به مکړې شم چې هغه وینا چې هغه توباید وشي هغه زو کوم نو دغه و سره دغه وخت نه استعداد او علاقه و به نو د رهبری کمیټه چې تعینېدل خدا و طلبه نه و د و طلبه نه و نو په هغه کې اول زه د کار په ډله کې او د مشرتابه په ډله کې راغلم او وروسته بیا د انځور صاحب چې کله هغه خوا ته لاړ بیا نو ماته دا مسؤلیت په غاړه شو.
تاسو دې ظاهر شاه یادونه وکړه په دې لړۍ د مرکو کې له څو کسو سره خبرې کړې دي، ډېره ورته جالبه وه چې د هیواد پاچا یې لیده، تاسو لپاره څنګه وه؟
بیا رانغه څاروان صاحب هغه سفر نه پوهېږم چې په څه باندې دغه شو رانغه، ما په خپل شخصا نه دی لیدلې، ما د احترام وړ شخصیت دی. اوس چې کله دا نورې ټولې دورې تیرې شوې هر څوک په دې پوهېږي چې هغه یوه طلایي دوره وه، زمونږ دپاره په خاص ډول ډېره طلایي دوره وه، ځکه چې زه تحصیل ته مسکو ته هم د هغه په وخت کې ولېږم شوم او بیرته چې رالم د شهید داود خان دا وخت نو زما لپاره واقعا ډېره ښه دوره وه، مونږ ښه خاطرات لرو دغه وخت.
دغه وخت کومه قصه کم په یاد وي؟ هغه ووایست
داسې خاص دغه نه دي شعر شوی، خو زما د خپل د ثور د پاسون نوروسته خاطرات را سره شته دي، اگر چې خې او بدی ډېرې پکې راغلي دي، خو زه چې کله ما دوه درې خاطرې دي که وخت لري زه به دغه کوم.
مهرباني مهرباني.
یوه خاطره دا ده چې زه کله د پونځي نه د پونځي د ریاست نه د لارو ډګرونو لوی ریاست ته تلم، نو ما ته هم در د پونځي د ریاست د پونځي په موټر کې او هم چنان د دوه درې استادانو چې پولیس واګونونه لرل زما سره بدرقه لاړل او زه بدرقه کړم او هلته زما په معرفي کې دی برخه واخیستله. دا زما لپاره ډیر غټ افتخار و. زه په هغه وخت کې د پوهنیار په رتبه کې وم، ما دا وکړی شول دا زما افتخار دی او زه باید په جرأت سره ووایم چې زما نه د پوهان تر سطحې استادان هم په دې راضي وو چې زه د دوی دلته ورکوټې هم یم د دوی رئیس یم. او هغه دا و چې ما دوی ته ډیر غټ احترام لاره، د دوی ډېرې مشورې ما اخیستلې او دوی په دې پوهېدل چې دوی چې زه د دوی مشورو ته اهمیت ورکوم او د دوی احترام کوم، نو دغه چې دغه یو غټ ګروپ زما سره لاړ او زما په معرفي کې برخه واخیست زما لپاره ډېر غټ یو غټ کار وو او زما په ژوند کې به دا د ریدو نه وي. بل غټه خاطره چې وکړه چې زه د لارو د ډګرونو د وزارت نه اگر چې زه هغه وخت انجینر صاحب نظر وزیرو زه چانیم بدل کړم، ما خپل استعفا ورکړه ځکه چې هغه وخت د کشمن ورور هلته مویلو او مسلکي سړی نه وو او دغه رقابتونه د دغه دوه ګروپونو نو زما کارونو کې به خنډ راوست او ما نه غوښتل چې کارونه وروسته پاتې شي ځکه چې انجینر صاحب نظر هم وزیرو او هم د یو زون مشرو هغه به په میاشتو نه و، نو ما هغه ته وویل چې زه نور دلته کار نه شم کولی. ډېر اصرار یې را سره وکړ، هغه جریان غټ دی، خو زه پولي تخنیک ته لاړلم او هلته بیا چې مقرر شولو ما نو روسانو واقعا ډېره بده دغه کوله، اگر چې د ریاست په وخت کې دی راتلل ډېر احترام یې کاوه، خو بیا یو د په دوی د امیر د ډپارټمنټ باندې ویل چې محصلین مونږ د تطبیقاتو لپاره لیږو او کتم را سره لاړ شي لارو ډګرونو ریاستونو. هلته چې زه لاړم خدای شاهد دی چې د هر منزل نه د مامورین او د خلک راښکته کېدل او هر کله یې کاوه او ستړي مشي کولې. بیا چې د رئیس دفتر ته لاړو هغه چون زما په وخت کې معاون ما ته د خپل چوکۍ پرې خودل چې په دې باندې تکې نه تر څو چې دلته ته ما ونه منل، خو دا روسیا هم ایران پاتې و. نو ما ته ویل چې تاسو نه ډیر دوستان دي، ما ورته وخندل چې دا زما دوستان نه دي، زما همکارانو. خو سره دا غیم چې بیرته پولی تخنیک ته وګرځیدلو بیا هم د رویه چندان خنوه، خو زما لپاره د خوشحالۍ ځای و چې وروسته د دې نه چې زه هیڅ کارایم د دې رئیس هم نیم دغه سي احترام زما وکړو. نو دغه خاطرات ما سره شته دي.
bale ډیر زیات مننه. کور ودان کور ودان کور ودان
تاسو نه ډیر مننه.
ازادي رادیو ته د خپل سیمو حال ووایي. د ازادي رادیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
ازادي رادیو 14 ساعته.